افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري هرکلی کوم. اور چې افغان ولسمشر وایي غواړي ازبکستان د افغانستان په یوه مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل کړي. دا چې ازبکستان دا ظرفیت لري په دې اړه د اقتصادي چارو له یو کارپوه سره غږیږو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. خو لومړی فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. په مو کړی د مهمو خبرونو سرخط ته د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي په سیمه کې د القاعده پیژندل سوی قومندان عمر خطاب ووژل سو. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان خلک او دولت غواړي چې ازبکستان یې عمده تجارتي شریک وي. په بامیان کې د پولیسو یو افسر او د ملي امنیت ادارې یو مامور په ویځوان انجلۍ د جنسي تجاوز په تور ونیول شول. او د روسیې عدلیه وزارت نن د ازادي اروپا ازادي راډیو او د امریکا غږ راډیو د هغو رسنیو په ګڼه کې اعلان کړی چې د بهرنیو حکومتونو لپاره کار کوي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي په سیمه کې د القاعده پیژندل سوی قومندان عمر خطاب چې په عمر مر منصور مشهور ووژل سو. د ملي امنیت عمومي ریاست نن وویل چې عمر خطاب تر عاصم عمر وروسته په افغانستان او د هند په لویه وچه کې د القاعده شبکې تر ټولو مهم مشر و. او دا اول وار دی چې د القاعده شبکې دومره لوی قومندان په افغانستان کې وژل کیږي. د خبر پاڼې په حواله د ملي امنیت ملي اردو او د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو په غزنی، زابل او پکتیا کې د القاعده شبکې د غړو پر ضد ځانګړي عملیات کړي چې اتیا استوال پکې وژل شوي. د القاعده شبکې 20 غړي نیول شوي او 15 پناه ځایونه یې تخریب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او د اقتصادي، سیاسي او ترانزیتي ارتباط پر پراختیا یې خبرې کړې دي. ولسمشر غنی نن له میرزیایف د منځنۍ اسیا د ثبات او اقتصادي ودې لپاره د هغه د صادقانه هڅو په خاطر مننه وکړه. اشرف غنی وویل
The people and government of Afghanistan have every intention
د افغانستان خلک او دولت غواړي چې ازبکستان زموږ په عمده ترانزیتي او تجارتي شریک بدل سي. شغلی غنی دا خبرې په تاشکند کې نن د ازبکستان ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې کړې دي. هغه نن د ازبکستان د ازادۍ څلې ته د ګلانو ګډي وروړي او د حضرت امام تاریخي ځای ته ورغی چې د قران مجید یو پخوانی نسخه پکې ساتل کیږي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستۍ اونۍ کې لږترلږه 4,512 افغانان له ایرانه په زور ایستل شوي. د هغه وزارت د مطبوعاتي چارو سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره د افغان کډوالو پر ستونزو په ترکیه کې خبرې وکړې، خو ایراني چارواکو د افغانانو اجباري ایستلو ته دوام ورکړی. د میاخیل په وینا د هغه کډوال چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په بامیان کې د پولیسو یو افسر او د ملي امنیت ادارې یو مامور پر ویځوان انجلۍ د جنسي تجاوز په تور نیول شوی. د بامیان په امنیت قومندانۍ کې له جنایي جرایمو سره د مبارزې امیر جلیل واسق نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې تورونو کسانو د پیښې قرباني انجلۍ دیدار بخت ته ګواښونه هم کړی دي. دیدار بخت نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
پر ما گفت ما که زیاد بندیشو میگفتو پی قد مرمی میزنم غور غورد میکنم دیس دولت هم خلاص، از قماندان هم خلاص، همزی پدر مادر هم خلاص.
ملګری ملتونه وایي لږترلږه 80% افغاني ښځې په خپل ژوند کې د جنسي تشدد له یو ډول سره مخامخ شوي دي. او شل افغاني ښځې چې په ځمکنیو قواوو او هوایي ځواکونو کې به خدمت کوي د زده کړو لپاره نن هندوستان ته روانې سوې. په کابل کې د هند سفارت پر ټویټر ویلي چې د هند سفیر منپریت وهوران نن له هغوی سره په کابل کې خبرې وکړې. دغه ښځې به د هند په چینای ښار کې زده کړې کوي. د روسیې عدلیه وزارت نن د ازادي اروپا ازادي راډیو او د امریکا غږ راډیو د هغو رسنیو په ګڼه کې اعلان کړی چې د بهرنیو حکومتونو لپاره کار کوي. دا قانون د روسیې پارلمان په وروستیو کې تصویب کړ چې پر اساس یې د روسیې حکومت کولای شي چې پر رسنیو د بهرنیو حکومتونو او استازو ټاپه ولګوي. خو د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر تام کینټ ویلي چې د بې پرې او کره خبرونو رپورټونو جوړولو ته دوام ورکړي او خپلې هڅې به جاري وساتي چې په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو اوریدونکو ته کرام معلومات ورسوي. د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخائیل ساکاشویلی پلویانو نن هغه له پولیسو خلاص کړ. د اوکراین امنیتي ځواکونو نن سهار په کیف کې د میخائیل ساکاشویلی پر استوګنځای يرغل وروړی وو او هغه نیولای وو. ساکاشویلی د ګرجستان پخواني ولسمشر وو او کله چې د اوکراین تابعیت ترلاسه کړ د اوکراین د اډیسی شهر والی وټاکل سو. خو د ساکاشویلی سلګونه پلویان نن په هغه سیمه کې راغون شو چې دای نیول شوی وو او د پولیسو له لاسه یې ساکاشویلی خوشی کړ. ساکاشویلی نن پر اوکراینیانو غږ وکړ چې سوله ییز اعتراضونه پیل کړي او جمهور رئیس پترو پروشینکو له واک لرې کړي، خو په کیف کې د امریکا سفارت نن پر ټولو خواوو غږ کړی چې د تشدد مخنیوی دې وکړي او قرار دي سي. د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو دوو فعالانو نن د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې د بیان د ازادۍ د ودې لپاره د آزادۍ اروپا آزادۍ راډیو پر خبریالي خدیجه اسماعیلوه لګېدلې بندیز لري کړې. د ملګرو ملتونو د بشری حقونو په شورا کې د فکر او بیان ازادۍ دوو څیړونکو ډیوډ کې او مایکل فورسنن په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې پر اسماعیلوه د چارواکو له لورې لګېدلې بندیز تر قانوني او مشروع حد تیر شوی دی. د آذربایجان حکومت په 2016 میلادي کال کې پر خدیجه اسماعیلوه د سفر 15 کلن بندیز اعلان کړ. او د رومانیې پخوانی پادشاه اول میخایل چې 96 کلن په سویس کې مرسو، هغه د انګلستان د ملکې دوهمې الیزابت له نږدې خپلوانو وو چې په 1940 میلادي کال کې په رومانیې کې د کمونیست حکومت له واک د پادشاهۍ له تخته ولوید. د رومانیا پاچا د ختیځ اروپا له وروستیو پاچایانو وو او تیر کال د هغه د ناروغي خبر خپور شو چې په سرطان اخته سوی وو.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر وای غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل شي.
The people and government of Afghanistan have every intention to transform Uzbekistan into one of our major trading and transit partners.
آیا ازبکستان دغه موقف لپاره کافی ظرفیتونه لري؟ دا مسله د اقتصادي چارو لوی کارپوه سره څېړو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت دوی د پلسګونو په فساد تورنو پولیسو او چارواکو دوسیې لوی څارنوالۍ ته استولې دي.
دو جنرال و 36 تن از افسران افراد بلند رتبه اینا هم شامل همی دوسیه ها هست.
په کابل کې د کورنیو تولیداتو د درې ورځني جشن تنظیمونکي افغانان د کورنیو محصولاتو استعمال ته هڅوي.
خپل هیوادوالو ته خپل داخلي توکي ور وپیژنو او وهڅو ودی ته چې خپل داخلي توکي ګټه زنده واخلي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې روسیه د ازادي رادیو په ګډون پر یو شمېر بهرنیو رسنیو نوي محدودیتونه لګوي. ازادي رادیو اوري. افغان ولسمشر وای 2013 میلادي کال چې واز دي ګوتش په شمیر ورځې ورته پاتې دي. میلادي کال به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډو همکاري لپاره مهم کال وي. ولسمشر اشرف غني دغه څرګندونې نن په تاشکند کې د دوړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د یو شمیر تړونونو د لاسلیک په مهال له خپل ازبکستاني سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د ازبکستان ولسمشر هم د افغانستان په بیلابیلو له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو منه وکړه. نور حالې د ازادي رادیو خبريال واصل وصال پر راپور کوي.
افغانستان او ازبکستان په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، تجارتي او یو شمېر نورو برخو کې د ګډو همکاریو یو شتړونه لاسلیک کړل. ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبه پورس د ازبکستان د ولسمشر سره په یو ګډه خبري ناشته کې د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې مهمه وبللې او په 2013 میلادي کال کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو په پرختیا ټینګار وکړ.
Is that 2018
is going to be the 2013 میلادي کال دی د دوړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو لپاره ډیر مهم او عملی کال دی. افغانستان غواړي چې ازبکستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یو مهم ملګری او همکار وي. لدی وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویلیو چې ولسمشر به ازبکستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې یو شتړونه لاسلیک کړي. افغان ولسمشر د دوشنبه په ماخام ازبکستان ته ولاړ او ټاکل شوی چې د بخارا په پانتون کې ډیپلوماټانو او دغه پانتون استادانو محصلینو ته وینا هم وکړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ولسمشر دغه سفر تاریخي وبله او افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو ژمنه وکړه. دغه سفر موږ ته تاریخي اهمیت لري، په ځانګړي توګه د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې چې له دې لارې به د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې لا پراخې شي. د افغانستان جمهوریت ریاست بیلابیلو هیوادونو ته د ولسمشر روسي سفرونه له لاسترړونو ډک او مهم یادوي. د راپورونو له مخې اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 350 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې هڅه کیږي په نږدې راتلونکي کې دا رقم 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په همدې موضوع کې تم کې یو لکه څنګه چې واموري د افغان ولسمشر وایي غواړي اوس پاکستان د افغانستان په یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل شي. د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل له کابل د ټلیفون په لیکر سره د غازی خیل صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلامت سي، خیر
د منځنۍ آسیا د هیوادونو په قطار کې ازبکستان څومره د دغه موقف لپاره چې افغان ولسمشر هیله کوي ظرفیتونه لري؟
په افغانستان چې کله سختو صادرات کول روسیې ته نو د ازبکستان له لارې به یې کول، ولې اوس خو ازبکستان مرکزي آسیا په خصوصا د روسیې په دغه روان دي، د پالیسۍ باندې روان دي، نو افغانستان ته په ښه سترګه باندې نه ګوري. دوی دلته د داعش نه ډېره سخت ویره لري، داعش د ځان لپاره تهدید بولي. هغه څه چې موږ غواړو چې مرکزي آسیا سره ونښلو او مرکزي آسیا نه صادرات روسیې ته وکړو، نور ځای ته وکړو، حتی افغانستان په 2012 کال کې چې موږ وزارت تجارت کې غوښتل مو چې د جورجیا، ازبکستان او اذربایجان لارې، د تورې بحیرې لارې، کاسپین لارې افغانستان له اروپا سره موصل شي خپل صادرات کې، ولې مرکزي آسیا خو موږ ډېره تمه لرو، خو مرکزي آسیا بیا دغه کار کې ډېره دلچسپي نه لري. سره له دې چې زموږ واردات له مرکزي آسیا نه یوازې 2 میلیارد امریکایي ډالر دي، نور قزاقستان له زموږ واردات ورو شته دی، لوبیا شته دی، ډېر شیان ستاسو چې هغه موږ له ازبکستان نه، قزاقستان نه کوو، ولې مرکزي آسیا بالخصوص ازبکستان دا موږ سره ډېره دلچسپي نه لري چې د افغانستان سره ډېر صادرات او واردات ولري.
خاص خل تاسو هم یادونه وکړه، یو وخت د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د وزارت ویندوی هم ویل مسایل ډېر خبر وي، په هغه وخت کې هم ډېر ستونزې موجوده وي. تقریبا څه باندې یو کال مخکې د چین د اورګاډي لومړی د کارګو په سوداګرۍ موادو بار یو کارګو د حیرتان تر ورسېدله او افغان چارواکو د ډېر هرکلی وکړ، خپل اشرف غنی هم. خو وروسته بیا داسې راپورونه ورکړل شو چې ازبکستان د دې کار مخه نیولې ده، ځکه چې ازبکستان سره ترانزیت کوم تړون موږ نه لرو او نه هم کوم چین ورسره لاسلیک کړی دی. د افغانستان او د تاجکستان ترمنځ په اقتصادي سوداګریزو چارو کې ډېرې ستونزې وي. ولسمشر اشرف غنی فکر نه کوي چې ډېر ناوخته ازبکستان ته ځي؟
هر وخت تجارت اقتصادي اړیکې چې موږ هر هیواد سره هر وخت لرو دا وختي ده، مګر به هلته یو څوک حاکم دی په ازبکستان کې، هلته داسې یو څه ډله شته، فرضاً ازبکستان نه چې افغانستان ته تیل راځي، او بیا چې د تیل یوه کمپنۍ راوړي، دوی هر چا ته نه ورکوي، یعنې نور شیان چې راځي هغه دوی خاص خلکو ته ورکوي، هر چا باندې باور نه کوي، یا له هر چا سره معامله نه کوي. دغه مشکلات هلته ازبکستان کې په هغه وخت کې مو اوس هم شته ده، دا ازبکستان هغه نه لري دلچسپی نه لري دلته په تجارت کې له افغانستان سره، ځکه زه دې که ډېر داسې خوشبینه نه یمه له دې نه چې موږ هلته هغه وکړو، موږ باید په نورو لارو باندې فکر وکړو. فرضاً چابهار لاره ده، په امنیتي یغ باندې موږ باید ډېر فوکس وکړو چې دغه لاره جوړه شي، امنیت خوندي شي او خلک تشویق شي چې په چابهار کې سرمایه ګذاري وکړي. ولې متاسفانه چې هلته تر اوسه پورې هغومره چې باید لازمه وای سرمایه ګذاري نه ده شوې په چابهار کې، یعنې د هندوستان چې کې نژبنې کړې دي چې په چابهار باندې
بسرجوړي. حیرتان یو وخت افغانستان لپاره ډیر یو مهم بندر بلل کېده، د تورغونډي او د غراز د اسلام قلعه او د تورخم ترڅنګ، البته د پخوانی او د پخوانی شوروي اتحاد د اشغال او د کمونیستي رژیم په دوره کې ډیر واردات افغانستان ته راتلل د حیرتان لاره راتله. حیرتان آیا بیرته نشي کولای چې بیرته پخوانی موقف ترلاسه کړي که چیرې ازبکستان همکاري وکړي؟
نه، ځکه نشي کولای چې کوم موادو ته موږ ډېر ضرورت لرو. پخوا خو داسې چې موږ دلته داسې یو رژیم درلوده، د ډاکتر نجیب الله یا د کارمل رژیم، چې ټوله اتکا یې په شوروي اتحاد باندې وه، او ښه لاره ورته د ازبکستان لاره د حیرتان وه چې له مغز نه چای، بوره، تیل، هر شی زموږ راتله. ولې اوس خو موږ هغه سوسیالیست اقتصاد نه لرو سم د آزاد بازار نه پیروي کوو او حکومت پلاس کې واځي تیل دی هغه یو فیصد یو نیم فیصد دی نو خو خصوصي سکتور واردوي افغانستان راواردوي نو ځکه موږ ډېر اعتکاف هغه ځای باندې ښکلو یو شی چې دا چې هغه ځای نه موږ تیل اوس هم ډېر زیات راوړو یعنې د مرکزي آسیا نه زموږ تیل تقریبا د 2 میلیاردونه زیات تیل موږ راوړو نو نور شیان چې دي فرض نه
بله بله غازی خیل صاحب
ډېر شیان
تلیفونی اړی کوم سمنه ده ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي ډیر مننه کور مو ودان مکمل جمله بشپړنه شو په هر صورت تاسو نظر واوریدل شو د افغانستان د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل چې ته ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر او د غرض دا چې دغه سفر به د دوړو هیوادونو پر اړیکو سره ډول اغیز وکړي په دې اړه نظر سره شریکو
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وړاندې دغه راز اوري چې په کابل کې د کورنیو تولیداتو د درې ورځني جشن تنظیمونکي افغانان د کورنیو محصولاتو استعمال ته هڅوي خو اوس په امنیتی او دغه راز په افغانستان کې فساد ضد هڅو په اړه یو راپور لرو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت د 130 منصوبینو چې په اداري فساد او له صلاحیتونو څخه په ناوړه ګټې اخیستنې تورن دي دوسیې لویې څارنوالۍ ته استولې دي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په راپورټ کې
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویندوی دفتر سرپرست وایي د دغه وزارت د تفتیش ریاست د یاد وزارت د چارو وړوند د اداري فساد او له دندو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې نه نوي مورده پیژندلې دي. نجید دانش د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د فساد اړوند دوسیه کې د دوو جنرالانو په ګډون 130 کسان شامل دي چې اوس په توقیف کې دي. د وی په دوی کې دوه جنرالان او شپږ دیرش افسران یا لوړ رتبه کسان چې رتبې سمونوالی او سمونملی ترسیری شامل دي. خغلی دانشوی یا چوی موارد روان مریض کال په تیر واتو میشتو کې د کابل په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې رامنځته شوی. د اداري فساد په وړاندې مبارزه د خلکو نړیواله ټولنې په وړاندې د افغان دولت له مهمو ژمنو ګڼل کیږي او دا پدیده د فقر نامنې او مخدره موادو ترڅنګ په هیواد کې له سترو ستونزو ګڼل کیږي. د فساد په وړاندې د مبارزې د دولتي او غیر دولتي ټولنو او ادارو ترڅنګ افغان حکومت تیر کال د فساد د سترو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عالی اداره هم رامنځته کړه. د مرکز روسه په فساد کې د لاسلرلو په تور د یو شمیر لوړپوړو دولتي چارواکو دوسیه چیړل چې په ترڅ کې د یو شمیر جنرالانو په ګډون دولتي مسولین هم زندان ته استول شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حکومت کلیدي برخه ګڼل کیږي چې په دې وزارت کې د فساد زیاتره اداګانی موجود دي. افغان ولسمشر څو مود وړاندې په دې وزارت کې د اداري فساد د زیاتېدو په اړه خبر ورکړی و. د شفافیت د څار بنسټ رئیس اکرام افضلی د سې شمې پورز ازادي راډیو ته ویل هغه ارقام چې وړاندې شوي او کومې شمنې چې په دې برخه کې شوی نشي کولای د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې پرې باور وشي.
متاسفانه چې تر اوسه پورې د داخلي وزارت د فساد ضد مبارزې کارونه ډیر شفاف نه دي او مونږ په دغه اړه اطمینان نه لرو. هیله من یو چې د پارلمان د تایید رای اخیستلو نه وروسته د کورنیو چارو وزارت وزیر په مشارکتي ډول باندې فساد ضد مبارزې لپاره واضح پلان جوړ کړي او په دغه اړه د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړي.
په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ وایي جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت په ګډون د هر بنسټ له لوري چې د فساد دوسیې ورته واستول شي په ډېر دقت او بې طرفۍ به یې وڅېړي.
دغه راز له خوسته د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې د خوست ولایتي شورا غړو د خوست امنیت قومندان د دندې د ځنډولو په وړاندې د اعتراض په توګه نن د شورا دروازه وتړله. د دې شورا غړي وایي د فیض الله غیرت دند افغان ولسمشر ته د ورکړل شوو ناسمو معلوماتو له امله ځنډول شوی او تر هغو چې په دې اړه دقیقه څېړنه شوي نه وي دغه دروازه به پرانه نه ځي. دا معلومه نه ده چې د فساد او له دندې د ناوړه استفادې په تور لوی څارنوالۍ ته د کورنیو چارو د وزارت لخوا د 130 منصوبینو د دوسیو په استولو کې د خوست امنیه قومندان هم شامل دی او کنه. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د جنگ د عواملو په اړه له رسنیو سره ځینې نور معلومات هم شریک کړل. د دې کمیسیون مشر نن په کابل کې وویل چې په هیواد کې لوږه او بیکاری د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې جنگ او تاوتریخوالی دوام وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم ګډون کړی او یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل دې واصل وصال پر راپور کې اوري.
د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون په باور لوګو بیکاری دوا هغه عمده لاملونه دي چې په هیواد کې جګړې او بشري سرغړونو ته زمينه برابره کړي. دغه کمیسون مشر سیما سمر د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ او د جګړې قربانیانو ته د درنوي په مناسبت جوړ شوی کانفرنس ته ویل چې د برخې ته لازمه پاملرنه ونشي نو په لوی لاس وسلوالو مخالفینو او مافیایي کړیو ته د زمينه مسایدي چې لا بې وزګارو ځوانانو د خپل شو مهدف لپاره استفاده وکړي.
درنو دوستانو، تاسو پوهیږئ چې لږ تر لږه د افغانستان نیمای نفوس له لوږې او بېکارۍ رنځوري. همدغه فقر او بېکاري ده چې بشري سرغړونو ته زمینه مساعدوي او دغه شان وسلوالو مخالفینو او مافیې کړیو ته دا زمینه برابروي چې زموږ له ځوان نسل او بېروزګاره خلکو نه ګټه واخلي،
اغلی سمر وایي. که حکومت د ټولنې بېوزګارو وګړو ته د کار زمینه برابره نه کړي، دا مسله به په لوی ناورین واوړي. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو په خبره د لوږې او بیکارۍ ترڅنګ د نفوسو زیاتېدل هم یوه ستونزه ده چې د مخنیوي لپاره باید هڅې وشي. د دغه کمیسون د معلوماتو له مخې د افغانستان د وګړو په شمېر کې هر کال په داسې حال کې 3% زیاتوالی راځي چې دغه هیواد په کلني ډول 0.15% اقتصادي وده لري. د نړیوال بانک د وروستیو احصایو له مخې چې افغان حکومت یې هم تاییدوي، په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان وزګار دي. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هر کال د کار په شرایطو برابر 400,000 افغان ځوانان د بیروزګارو کسانو په شمېر ورزیاتېږي چې دا یوه لویه ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر وزګار ځوانان له حکومته غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي، که نه نو د دوی په خبره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبوره دي چې د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. په افغانستان کې روانې جنګ جګړې، نامنې ټولنیزې ستونزې، د کار ټیټ ظرفیتونه، له هېواده د پانګې تېښته او په حکومتي ادارو کې شته فساد د بیکارۍ لامل شوی چې بېوزلۍ ته یې لار هواره کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بیا یادې غونډې ته په وینا کې وویل، په هېواد کې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د خلکو او پولیسو ترمنځ باید د اعتماد فضا رامنځته شي. ویس احمد برمکوی د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون سره په ګډه په هیواد کې د عدالت ټینګښت کار کوي.
موږ تاسو ته ډاډ درکوو چې د کورنیو چارو وزارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره به یو قوي رابطه رامنځته شي، او ستاسو د وړاندیزونو او څېړنو له مخې به اقدامات کوو او ستاسو همکار به یو.
بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د حکومت رهبري په ځانګړي ډول افغان ولسمشر اجرایه رئیس په دې هڅه کې ده چې په هیواد کې د بیکاری کچه راټیټه او د خلکو په ژوند کې ښه والی راولي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې د کورنیو تولیداتو د درې ورځنی جشن تنظیمونکي افغانان د کورنیو محصولاتو استعمال ته هڅوي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس هم دغه جشن ته ورغلی او له سیمې دا راپور استولی دی.
قدرمن اوریدونکو، زه همدا اوس د کابل په بادام باغ سیمه کې هم چیرته چې د افغانستان د ملي تولیداتو جشن جوړ شوی. دغه جشن به د درې ورځو لپاره په کابل کې دوام کوي او همداراز په دې جشن کې د شاوخوا 100 شرکتونو استازو دلته غرفې خي او په دې غرفو کې مختلف افغاني توکي لیدل کېږي. یو صنعتکار او یو داس چا سره ولاړې ما چې دلته غرفې خېده مختلف توکي لیدل کېږي. دا چې څو توکي دي په دې باره کې به معلومات راکړي. ربن نومرات،
السلام علیکم. سید جلیل شکرزاده یم، د سوپر کولا نړیوال کمپنی مارکیټینګ منیجر یم.
نن تاسو دلته غرفې خې او خپل توکي مراوړې دلته نمایش ورکوي، په څه هدف دلته راغلي یاست او موږ غوښتنه مو څه ده؟
مونږ هڅه مو دا ده چې خپل هیوادوالو ته خپل داخلي توکي ور وپیژنو او خپل هیوادوال وهڅو ودې ته چې خپل داخلي توکي ګټه زندې واخلي، او انشاءالله خپل په کیفیت او قیامت کې مونږ غواړو چې د گاونډي هیوادو یا بهرنی تولیداتو توکو سره مونږ رقابت وکړو.
د نوو شر دوی مو خلاص ده، تنه شر دوی مونږ نه
پنځه کټنه چې کمې شه
اوریدونکو د سی غرفې تراغلم چې دلته ډیر خاصه ګلدانونه دي او نور زینتی شیان تر سترګو کیږي او د البته د مرمر او زین نور او قیمتي او نیمه قیمتي توکو څخه جوړ شوی دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. رمو د سنگ مرمر او د استخراج کار کو مدن مسولیت لري او ګلدانونه چې تی ګورې او کټارې ته جوړو او د پرس تیگه او د زینو کلکه داشته داره دو تیگه نا و پا گلدانو نا جلو و پواره جلو و
در طول مواد هر سی تاسو همدل تا
رب طول دی وطن تولیداتی او پا وطن که جلی
موریدون که زم دا اوست دا سوداگری وزارت ویاند خاقلی مسافر قوقندی سر ولاریم او دا جشن پرابطه چی پت سه هدف جل شوه لدس خواه معلومات و خلو قندی سر میرابند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عالی ده افغانی ده زمون شعار د جشن چې د ټولو د افغانستان د ټوک چې د افغانستان د نن تولیدیږي دلته په نمدارتون کې کې خدلې ده او ټولو افغانان نه هیله می داز ش راشه خپل سند نه ملاتړ وکړي.
په دغه جشن کې چې شاوخوا له سلو زیاتې غرفې خودل شوې دي په دې ټولو غرفو کې یو مشترکه نقطه دا ده چې په دې غرفو کې هیڅ نور تولیدات له افغاني تولیداتو بغیر نه لیدل کیږي. دوی ټول په یو خوله دا وایي چې افغانان باید له خپلو کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي ترڅو دوی وکړی شي چې خپل کار ته لا رونق ورکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل د بادام باغ سیمه.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
زما نوم عبدالله. په اکثر ولسوالۍ کې د حکومت لاسرسی نه کیږي. هلته چې دی خلک مثال د دوی څخه په عذاب هم دي او دوی چې دی کم د کم خدمت وړاندیز وکړي هغه خدمت کولای نسی. نو اکثره خلک چې دی دغه ولسوالۍ ده په طالبانو سره پیسلی کوي او طالبانو ته ورځي. حکومت نسی کولای چې د دوی مشکل ورحل کړي یا دغه کې اکثره پیسلی طالبان کوي او طالبان یې په ښه طریقه سره ورکولای سي. د پیسو څخه بغیر هم د دوی مشکل ورحل کولای سي. حکومت اکثره وخت د پیسو غوښتنه ځینې کوي او پیسې چې ورم کې اکار نسی ورته کولای. د مثال پر ټول ک په مابس کې بندیان دغه سي د شک پر بنیاد راويستلې هم نس کولای چې دوی د خپل بندیان رخلاص کې. حکومت پیسې د پیسو غوښتنه ځینې کوي یا یو لاک یا دوه لاک یا درې لاک کالداري په دې ترڅ کې د پیسې ځینې واخلي او کارم نورته کوي.
آزادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې هم د روسیې د هغه اقدام په اړه اوري چې د روسیې لپاره د آزاد اروپا آزادی رادیو پر خبرونه هم خی اغیز وکړي. خو د آزاد اروپا آزادی رادیو مشر ویلي چې د بی پری او کره خبرونه او رپورټونو جوړولو ته به دوام ورکړي. فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې پارلمان دا قانون په روسیو کې تصویب کړی دی چې د قانون پر اساس د روسیې حکومت کولای شي چې پر هغو رسنیو چې د بارنیو حکومتونو د استازو په توګه یې ګڼي بندیزونه ولګوي. د روسیې ولسمشر د نومبر میاشتې په 15مه نیټه دا قانون توشیح کړ. د روسیې د عدلیې وزارت پر ویب پاڼه باندې نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د آزادی اروپا آزادی رادیو، امریکا ژغ رادیو، د روسیې لپاره ټلویزیوني خبرونې کرنټ ټایم، د آزادی رادیو تاتار بشکیر خبر او یوشمیر نوری بهرنی رسنی د بهرنی ایجنټانو یا د هغو ادارو په توګه پیژندل سوی چې د بهرنی حکومتونو لپاره کار کوي. خو د آزادی اروپا آزادی رادیو مشر تام کینت ویلی د روسیې د عدلیې وزارت له پریکړې خبر دی. د دې پریکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي چې څه پایلې یا اغیز به ولري. خو تام کینت ټینګار کړی چې د روسیې خلکو ته د آزادو معلوماتو رسولو ته به دوام ورکړي.
RFERL is aware of the decision by Russian authorities.
The Azad Europa Azadi Radio da Rusi charwako le de prekri khabara da che so tsangi da current time television aw digital shabake sara pa ha gadala ke elan kadi che da baharani hukumatuno da gatula para kar kawi. Da Rusi adli wazarat elan kadi che pade sara ba pa Rusia ke zmuk parasani ul de ziat bandizuna wazashi. Trosa da dogo bandizuno andaza na da maluma. Mug da Rusi adli wazarat aw noro rasmi Rusi daro ariki daqiqi tiro. Da khabari خبریالی لکار سره ژمن پاتې کیږو څو خپل روسی ژبه لیدونکو او اوریدونکو ته دقیق او بې پرې خبرونه خبر کړو.
د روسي پارلمان شای ډیر ژر یو بل پریکړه هم وکړي چې پر اساس به د هغو رسنیو خبریالان چې د بهرنیو حکومتونو د استازو په لست کې ادارې ثبت شوی دي د پارلمان د استازو مجلس یا دوه مل غونډو منشي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار لوو بوجود ما خامتر وو بوجو خبرونه کوي په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسید. زنور یاسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی تسبارم. خیر اخلاص
تشکر از شما ماندن.